درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونو ته مو هرکلی کو. لومړی مو رابولو د دې سات خبرونو ته. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په نوې ډیلی کې د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې اعلان وکړ چې په کابل کې به د هند تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړي. هند د 2021 په اگست کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته خپل ډیپلوماټان ویستل او وروسته یو تخنیکی ټیم کابل ته واستاوه. جی شنکر پر خپل ایکس پانا لیکلی خوشاله دی چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. د طالبانو د بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون هند ته په 15 ورځني سفر لاړ. دا لکه چې طالبان بیا واکته رسیدلی هند ته د دوی د یو چکپوري چارواکي لومړنی سفر دی. د کابل شهر په زړه کې تیر شپه د لشترلشه دوه چاودنو شخونه اوریدل شوې دي. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد ویلي د یوې چاودنې ژغ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل شوې ده. ریوټرس او یو شمېر نورو لویدیځو آژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تېر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د دوه چاودنو ژغونه اوریدل شوي دي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه په عبدالحق څلور لارې او بله په شهرینو کې شوې چې تر اوسه د علت او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویل شوي. بل لور ته یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایی بریدو چې هدف په کابل کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو شمېر مهم مشران و. له دې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي چې پر کابل د پاکستان هوایی برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر نورولی مسجد موټر په نښه شوی. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سرچینو ورته د مسجد د ټپې کېدو خبره کړې خو په وینا یې سملاسي یې وژل نه دي تایید شوي. وړاندې راغلي په برید کې نورولی دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله مسید او خالد مسید یاد کړي هم پنهه شوي دي. د پاکستان د حکومت او یا هم پوز رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې پاکستاني الوتکو په د پکتیکا په برمل ولسوالي کې هم بمباري کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي هیواد یې شپېته کاله د 6 میلیونه افغان کډوالو کوربه و خو اوس د دې میلمه پالنې بیه پرې کوي. خواجه آصف چې اشاره په پا پاکستان کې د ټي ټي پي بریدونو ته وه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د پخوانی صدر اعظم عمران خان پر حکومت انتقاد وکړ چې د ده په وینا د ټي ټي پي زرګونه جنګیالي پاکستان ته پرېښودل او له هغوی سره خبرې پیل کړې. د ټي ټي پي بریدونه د نه زغملو وړ وبلل او زیاتې کړې چې هغه وخت را رسېدلی چې ټول افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ادعا ردوي. د پاکستان پوز وایي چې د دوی امنیتي ځواکونو د هغه برید له عاملانو څخه 10 جنگیالي وژلي چې د اکتوبر په 8 نیټه ډیورن کرښې ته نږدې د پاکستان پر پوځي کاروان برید کړی و. د پاکستان د پوز پر کاروان په برید کې د دوو صاحب منصبانو په شمول 11 پوځیان وژل شوي وو. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. دا ډله د حکومت د نسکورولو او د سخت اسلامي نظام د رامنځته کولو هڅه کوي. پوز د جمعې په ورځ په یوه خبر پانه کې موبایل د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په اورغزیو کې د ترسره شویو عملیاتو په محل له سختو نشته وروسته ټول ډیرش وستوال چې د دوی پر ځواکونو په بریټ کې شکیل وو وشل شوې دي. د پاکستان د پوز ادا مستقلو سرچینو تایید یا رد کړې نه ده. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې خپلې دوهمه 500 ورځې مسابقې ته په چمتووالي بوخت دي. دا سیالي سبا شنبه د کابل په وخت مازیګر په 4:30 بجو د ابو ظبي په شیخ زايد سټډیوم کې تر سره کیږي. افغانستان د یوریزنی لوبو د دې لوبلړۍ لوبلنۍ سیالي ور مورز وګټله او د اسرایل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړ. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر نن جمعه ویلي په دغه پړاو کې د پاته برمته او اسرایلیانو په خوشي کولو تمرکز شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هله او احترامات تاسو ټول قدرمنو درنو زكون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زكون کې برتر او غوښور او صحتمند او سچې د صحت چا مو پتن وي. درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې دی واتلې زړور افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغانې زړورې پیاوړې او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او ورسره زده کړئ. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو زنو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی سئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکي ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک وه او څه ډول شخصیت وو؟ همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیب پوهانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې دا چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ یې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکي میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند وو. یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکي د علامه صالح الدین سلجوکي میرمن وه چې دغه صالح الدین سلجوکي په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند وو. د ژوند پیل یې همیرا ملکیار په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلی. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې همیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمې کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص وو. چې کله دا دوه کلنه سوله، د دوه کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا دوه کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د همیرا ملکیار سلجوکي د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څرنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولی سوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړ کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب، د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر عربي او فارسی علوم یې زده کړې دي. یعنی له همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سره رسولې و نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر عربي او فارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځواني په دوران کې یې قرآن کریم عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېره زیاته ځوانه وه د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپل ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډېره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډېر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینهناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګرې وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینهناکه مېرمنې په توګه سره کرکټر درلوده، د خپلو اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست وه. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیرش ګنی کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او شیګنی او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دې سرته رسولي و، نو د دې د خیر شیګنی د کارونو له عمله څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ یې په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ جوړ کړي، دا دې معنا ورکړي چې دې د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنې د همیرا ملکیار ژوند چې و، ډېر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټوله ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنې چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغې لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی و. یعنی مخکې له دې نه چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مړه سوله، د مرګ څخه وروسته دغه د صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوه او هلته خاورته وسپاره سوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه که چیرې موږ او تاسو خلاصا معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادبپوهانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدله، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپله په پوست کې کار سرته رسوي، یعنی باسواده شخصیت و پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په 2 کلنۍ کې دا چې کله 2 کلنه وه د دې د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله، او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دې وکولای سولای چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د ښېګڼو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد لخوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و هغه مډال هم دې ترلاسه کړله. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي وو، اوسې په یو څه باندې پوسي وياست چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي وو، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستله چې همیرا ملکیار سلجوکي شوه پخپله د ملي شورا سناتوره هم وه. نو موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه تر څنګ یې په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغار وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړه سي، او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه سي، او بالاخره هغه په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شوله، او همالته خاورو ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای، اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. دویم سوال، همیرا د کوم مډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم مډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوئ، او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې مډال مستحق وګرځېدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي، او څومره د دې ژوند په حقله پوهیږئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکړه او احترامات به قبول کړئ. قدر مون او درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرف اس باندې نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کې برتر او خجور او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتن می خو جو ګللی زکون کله که څنګه چې زمرو تاسو د نن ورځې لوستم افغان مشهور مېرمنو اړوند دي، نو افغان مشهور مېرمنې وو پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرو تاسو د مېرمن همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ولوستله، چې مېرمن همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دی چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نوزل بیا هم یادونه کوم درنو زکون کو مکل دین چې تاسو لوست فایل کم تاسو ټول درنو زکون کو سره خپل د نوټ کتابچه او کلمونه باید شتون ولري ترڅو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره واخلي او مهم کلمات خپل ځان سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکون کو واست خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع مسما اسمتي ورداګ ده. لولو چې مسما اسمتي ورداګ څوک و څه ډول شخصیت وو کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه اسمتي وردګ زیږیدنه او کورنۍ. زیږیدنه ماسومه اسمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زیږیدلې. بلوچي ماسومه اسمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان وو. د ماسومه اسمتي وردګ د زده کړو په هکله لولو چې ماسومه اسمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پورې یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه اسمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپل ماسترۍ یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پورې یې خپل زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو زکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه اسمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماسټري دوره خلاص سول، د ماسټري څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خواڅخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په شوی، یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیرو روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیرو د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیرو د روزلو په نامه سره خبرېدله، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي خلیز للی کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې وه. په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمیرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1925 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د 12 دورې د مریته وټاکل شو. یعنی په 1925 لومړی خو دا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1925 کال کې، خو ورسته یو کال څخه چې کله 1925 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د 12 دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1981 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1981 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل سوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې دا چې د مشارتي غړی و بلکې د هغه تر څنګ یې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري یې وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ وه، یعنی د هغه د سلطنت وهال وو، نو په هغه وخت کې یې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم وه. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره شوه او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره هم شوه او همدارنګه د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم وه. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره هم وه او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره وه او همچنان د هغه څنګه د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم وه. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټولو افغانانو لپاره پاته سوی دی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسۍ لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسۍ لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې هڅې د افغانو ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغانو ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د څېړونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو څېړونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټولو نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دی ترکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول شوی و، همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې ته رسو. هیله مند یم چې تر دې دم پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وو. سی او سیږي چې میرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو. واقعا هم یو وزړوره افغانه اتله میرمنه وه او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنې کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنې په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و. ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبور سول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښدو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په ملوزه اشار کې مرشوال، یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړله په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په ملوزه اشار کې مرشوال او همالته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مېرمنې د ژوند په حقله معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، نو هیله ده چې په یو څه پوسي وي او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه عصمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه عصمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی، ستاسو ټول درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه عصمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري یې په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه عصمتي وردک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې سر ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوسي واوسیږي د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پرې چې ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړې، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په خپل ځان راو پیژنه محمد یونس مومن څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنی زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې سپ تاسو ته خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومن د کندهار ولایت په شپږمونه کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی زکری دی لومړی په فاضل کندهاری شوهنځي کې، وروسته د رګې په زرغونه ابتدائی کې درخته مسم په پریدا ته، وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه، د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه وروسته د بیرن لیسې څخه په پاره غوښته وایم، البته د سیوی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ور کړی دی، د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاره غوښته وایم. 1965 کال کې زه بیا رالم د جلال آباد پوهنتون ته، د زراعت پوهنځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب شوم، او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و، هلته چې جنگ پیښ شو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې شوې. هغه وروسته بیا وروسته د کندهار اوتاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه په 1980 کال په اواخرو کې، ما هلته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې، وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغه هم کاروبار درلودي، او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي، او بیا وروسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه څخه مواردات شروع کړ چې زموږ شرکت و هغه وخت معلومات په نامه باندې، او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند، دا زموږ د فامیلی هغه په اصطلاح بیکګراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي، موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږېدلی یم، او خپل کارونو مو د هغه څخه پرمخ بیولې دي او زحمتونو مو کړې دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسته بل ځینې نورې پوښتنې هم وکم په دغه وسط تاسو ویل دلته ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړي وو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي وو که څنګه، او د سوي امتحان مو د څه لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وایي د ټولګي نه تاسو هغه د ذکر سویه لوړه
دوه شان چې ډېر اوس ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کورما د کورنۍ ذکر مسول یاو، د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې وبخشي، هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او ګل قدوس نجیب صاحب چې تاسو پیژنئ، هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه، د دواړو استادانو په کیمیا او بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مسوا باندې سکی، هغه ماته په کور کې تدریس وکړو، چې دا غوښمه سویا چې و د زموږ پر سیمفو باندې لښکته نو بیا د وی مشوره راغوه چې زبېد سوي امکان ورکم، چې ما د پنځم سیمفو امکان چانو کړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سیمفو امکان کړی و، هم دا هم مستر او زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کشر وز مست درغنی ته کې ټول زما هغه زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول انجینر وي په سم کې او یوازې زه ما چې زما ټول هم سم کې نو کوس ما غوړی شي دوه ته معلومي هغه هم ډیره په مشور لای کانی وي خصوصا به چې تم سم ته هم مشاره کوي وي بیا مو ارتباطات سره نشته، نو حالت زه په درغنی کې نه یکم چې زما یو مدیره صاحب وخت ته غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډیره یو لایق او ډیره شمه ډیره مرحوم اسامتین خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت ته لاندې وګرځي ډیر یو موافق،
یعنی مو منصب دغه اندغه لومړنی خونځي کې تاسو وي انجونو او الکانو یو ځای زده کړې کولی
تاسو و چې دوه شانو چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې البته زه تقریبا زما تا کوم غالبین چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو زما د قوت چې البته شرایط ډېر خراب شول، بیا موږ تخپل د دن چې موږ کور وو د فضل کندری شون شون دي پر مخه مخ باندې البته موږ کور وو د فضل کندری شون دي په داسې یو کې ده چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تورته چې دا شون دي واقع ده چې دا یو ډېر مشهور شون زموږ کور دې پر مخه مخ خو نو موږ حالت شرایط ډیر خراب شول، موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته داغه ځای دا شونځي چې موږ انتخاب کړ، هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې، نو بیا دلته دلته موږ
بله تاسو ویل چې په جلال آباد کې د زراعت او پلان گزاري رشتہ انتخاب کړي او هغه نیمګړی پات شو، لته علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل، سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهم تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زور لسته او چرله جر لسته او وشته ته کال کې جنگ شو د کورنۍ موضوع دا و چې البته موږ تقریبا لشته د ایډیال نو د درو د وطن خواته ډیر شي، نو البته موږ په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښ شول، زموږ د پونتون کې چې البته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګي مریض دی الله پاک دې جنت ورکړي چې په خا د خوست والی چې هغه هم البته موږ سره په پونتون کې هغه وخت دی البته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښ شول، نو کورنۍ ماته دا د غره کړې ته ولاړم پېښور ته، د پېښور ته خاص خبرې پرته موږ کوټ ترالم او د کوټ ته لا خبرې ته کندهار ته راځم، چې دا جنگونه هم تدیر سوله او کوم ځنه سوې کولای چې حالت به نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو ته د کرکې خدای نه خط خدای مکرې شي پیش نشي نو به په کندهار پرلم
بیا څه و شو چې
دراخر زما علاقه نه و د درس تر زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د په هنځوي کې چې په دا وخت کې زما ته یو څه دغه سو مشکلات و، اولین چې ما د انتخاب کړی زما درس په زراعت کې نشه کړو بیا مې ټیپ نشه کړو، ما به دا اول ټیپ نشه کړو بیا مې زراعت نشه کړو،
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې تر لاسه.
بله بله محمد صاحب کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متهلی است او اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دی اولادونه ست اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
کا ماشاء الله دغه د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل لګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاءالله دلته دا سپی چې دا ما پلار دی خو یو شغه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي خو یو درې ودی کوم یو وی دا ته سمه ده کوم یو بل چې وی وی چې دا کار وکړي هغه چا پولیس نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا درس ته ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشاءالله په شته تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لمسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درې سپارې تلور سپارې د قرآن شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو چې دا موږ داسې فرق هم نه کوو که د دې اولادونه که زموږ اولادونه یعنی څوک انشاءالله شکر دی الحمدلله اوس فرق هم نشي کولی او ګرد داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي زما وراراګان کې دي که درته وایم چې زما وراراګان زما تر زامن هم زما ډېر عزت کوي او زما زامن تر ما د خپل ورونو عزت کوي نو دا د الله پاک پر موږ باندې یو ډېر لوی احسان شوی دی د خدای تعالی یو ډېر لوی فضل دی
خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک له هغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غراز د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپا جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشتور تو یا پرایویټ سکتور تو توای خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې یو فابریکا و دا چې په حکومتي بخش باندې کې خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک یې کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کیږي هغه دغه شي په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په تور د مثال کې ځتا یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت په افغانستان کې تقریبا ډیر ور د صادق لري ولی د کامیر شرکت هم صادق لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په تور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کوي او زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي ما بل ورو چې هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زما حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کوي په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د په شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن د لپاره د خلکو د لپاره د دې خصوصي سکتور ویل کیږي
د خصوصي سکتور رول دی یو هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه ده څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطع او د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې دی چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې پرنج جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 5000 کنټینر زموږ پاتو د یاد جوړونی چې زموږ تر زموږ ترانه هم کارن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب دا ټول موږ دې ته وجوړې ټول د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړه موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن تر شروع سولې ده د پانو سره موږ خپلې غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منطقې په افغانستان کې تیل ارزانه و یعنی دا غیر رهبری د خصوصي پروژې ده د پدیوت باندې دی چې باید پورته شي دا کازا غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په هغه وخت په خپل امنیت کارو وخت او په کاروبار په دي شان اخته ولې خصوصي په پدیوت باندې دی چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او قلت رانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی بل په ګیان کې چې زلاوس ولزما فیاتي زو جناب ساتي سازمان ملګری دی مش تقریبا د کابل څخه حرکت وکي 14 ساعت بعد یا 14 ساعت بعد مش ګیان ته ورسېدل اولین کڅ د زړه ته ورسېدل مش هم ته ورسېدل هلته خدمات وړاندې کول خلکو ته خیمه پیسې د لایف سټایل شرکت ته خاص خدمت د مومن ګروپ په کندهار د ژوند د ټول افغانستان تجارانو ته وته انګل کومه کې وکړه خو چې په کونار کې د زلا وتور یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي یعنی دا د خصوصي سکتور رول دی خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابره وه تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه فکر کوي چې په افغانستان کې د غد تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت تکت وي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې شول سي او دا چې پلان دې کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثلا د اوسپنې په باره کې زړې اوسپنې باید د افغانستان څخه بندې وي چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هیڅ د اوسپنې به وګړي تطبیق ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو او هر اوس پر سوو تنه اوس پی د افغانستان څخه تقریبا $100 په یو سل ډالر تللی موږ ته د سیخ په بڼه راتللی په $1200 یا $1400 چې دا کار په تیرو څلورو کالو کې د هغه پایه پر بنسټ باندې دا باندې شو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم جمله برادر خپل هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نشي او باندې سولې دا هغه رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا څلوېښت فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ستا ولې اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي تقریبا افغانستان په تیرو کلونو کې خود کفایي ته د رسېدو په حال کې
یعنی یو څه فکر کوي یو ولادت به دا وي چې نړیوال پانګوال په افغانستان کې دومره پانګونه ته زړه نه کوي د اوسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړۍ سره په تیرې بیا د سوداګرۍ په برخه کې د نخلولو یو ښه میکانیزم دی
وقته چون د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی دا یو به پرې خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي دا د تاسو ته په ځغړ دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي چې خارجان خصوصا په افغانستان کې کتا چې وګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم پېښله ضرورت لري چې باید د ټول دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي کچیر تعاملات تر دې مخکې راځي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو یعنی تقریبا په تیر څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 850 میلیون ډالر صادرات ورسته 1 میلیارډ ته ورسېدل بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجارت او کوشش باندې چې د رنو همکارانو د کوشش باندې کې موږ وکولای چې خصوصي سکتور د خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله په دې کې مهم رول لري امنیت هم مهم رول لوبوي کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکیل چې کوم څه وي دا هم ډیر مهم رول لوبوي ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیله ده د کوکنار او د بجیس په باره کې د اوسه پر د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته نه کړې بل د شفافیت مسلې ته راځو کراشه د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي کدی ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خن چې شي د تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خنډ او ځین نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو ډېر ورته متوجه وي
حقیقت تاسو ډېر مهم جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطع ولې به هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترای شاده یعنی مینی اکسچنج ټول ټول مشران دا وکولای شي چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې سي یاده د افغانستان توس وخت اوس پانل سي سو د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکي. تاسو ګورئ یو چا په پای کې تلویر در ډالر دلو دی او د تمیشه 200 د ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله او خپل هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته ورځ ورکړل اوس هغه دی چې ګولې په اوسني شرایط کې د فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګونکو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه ګزاران په دې کې مشکل ولري. زموږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تازرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کم مشکلات لمنځه وړل دا به وکولی شي که دا مشکلات لمنځه وړل شي چې څو افغانستان خارجانو ته سرمایه ګزاري نور هم پراخ کړي او خارجانو په ډاډه ډول وکولی شي چې څه سرمایه ګزاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوري نظام کې تاسو ویلی چې د شفافیت خوندنه وه، یو بیلګه یې هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ولیدل چې مثلا په څه رسوایي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډېر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډېر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بې اعتمادي سل کاله به چې بیرته اعتماد وکړي دا به بیرته منځ نه راځي. هغه زموږ ته چې عامیانه متان دی وایي دی کې بې اعتمادي سل کاله دغه با اعتماد د لاسه سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاسته ورکړي او کوشش پیل وکړي چې خپل وطن په آبادۍ کې څنګه کم رول وړو. بیا ستاسو سوال مې یې چې تاسو په کوم برعکس سوال
وکړئ
وسته خصوصي سکتور د فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیات پیسې د سالنګ پر لاره مصرفي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نه وکول چې خلک رااله موږ ته تصور وکړي خلک رااله موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره میړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ ما تقریبا مشتو ورلل دی چالت په خپل فدايخ کی روز تل ورم تل ګوري د سالنګ لار یو شری چې جوړ سوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډيري غوزي وي د یو لرګي کی چې څنګه نو په دې خاطر د ډيري لرګي د یو غوزي کی یعنی دا څومره شکار وسو پر نور باندې جلال آباد پر لار باندې کار شوی دی. دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې خلک لرو چې موږ مثلا د کوشتي په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې صحیح محصول ورکوي. ما ته دا چې خلک راولي چې په خوای محصول به مشکلات کې درو دم غروس پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خطر چې ما په وطن باندې مصرف شنو ده هغه مهمه خبره دي چې
یعنی دغه اعتماد اوساس شوې ده. بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا 3 کاله د مخه کندهار ته ستنم نو زه تقریبا 3 ساعت کې رسیدم. اوس کندهار ته تړي کول سي چې ډیر پیغام تقریبا 2 ساعت کې ونیم ساعت کې چې ډیر راځي رفتار باندې وکړي رسیدل شي دوهم لاین سړک هم کاروبار شروع دي. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت نور هم پیشتر پوري موږ باید شین ولرو موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په د کابل ښار کې تاسو ګوري ډېر بنجلارې خلاص دي ارزو مو ته چې نورې بنجلارې هم باید خلاص دي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېر پر مخ لاړ شي. چې د افغانستان خلک د سلويش کال جنگ تیر کړی دي موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب یې په شته ول جوړ شي خلک باید د تفریح د فن لاړ شي. نور دا سي ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه دولت کې دوغو پلار کې کوشش ته حالت د میدانو ضرورت څه شانس نو افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کې وي. موږ خپل مشوره ورکو د خصوصي په باندې موږ ملي مشوره ورکو خصوصي
مشورینو او عملي مشورینو چې د افغانستان په ټول عام ولسمه کې مننه. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي. کرا شو د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوې دي د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده.
تاسو به سره مالو چې د افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خويندې خپل د دې ته عزت ورکړل چې هغه د غلوی په وضول مسد دی په مالداری بوختي په مرغداری بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګوري خدمات دي او ناس ته بچت ټول زموږ خويندې کوي او دا وختن چې سړی افتخار پکې پدات خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګوري ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بیبی خدیجه را غلطانو ها په خپل په تجارت باندې بوخت و یو تجارت و نه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاړ شي زموږ شته دي په کور کې تقریبا اضافه در یو میلیون شته یو وطن په غالو کې مصرف دي اضافه تقریبا در یو میلیون میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښې دي دا ټول بازار ته دا د شته کار دي چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک غوښې دي دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خاص تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې د اوناس طبقې
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټې ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزریخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنۍ او پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته څلوېښت میلیونه نفوس لري که چېرې خارجان را نسل ته سره مېګزري آیا موږ به لاسته رځنه کښېنو موږ به کوشش کوو دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړ کړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماته راوایي چې د سالنګ سړک به موږ ته یا روسیه را جوړوي یا به امریکا را جوړوي یا به خارجان را جوړوي دا پخپله د افغانانو نوښتو او خصوصا په سي کې د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کولی یا دغه کول په دې کې موږ وکولی شوی چې د سالنګ د لارې دپاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدامې سره شریکه کړه او وروسته د هغې د پخپل د جلال آباد کابل لاره چې یو ډېره لو لاره و دا هم موږ د وکولی شو چې په نو موږ په داسې کړو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپله سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کار کولی دا هم ډېر نوي چې بېله افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا موږ سره ارتباط لري موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي د دنیا ټول یو په بل ده افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګوري چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې یو مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي ولې نسی که تلای چی یو چوک یو ما تا یو زه تجیم او با وارم نو زه بدا سنو کنجی زه بدای پرزان نسم که زه محرک نسم او لان نسم تا پو تلاش ونکم نو زه نسم که واری نو زه با خپل زان تنگ در یو زای پرسون دا مهم خبر داده چی مول باید کار وکو او د خپل د سبا دا پار باید یو شی وطا کو خدای دی هر خارجی چی پا پانستان که وغاری شد پانستان دی اقتصادی گتو پر مبلا بانی او خپلی د مشروع گتو پا خطر بانی پا پانستان اکسر میمداری وکی د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شپې ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری یو چاته چې غوړی نوې سوداګرۍ پایل کړي څه سپارښتنه کوي
سپارښتنه دا چې د فکر کوم چې یو څوک چې غوړی نوې سوداګرۍ شول کی اوس باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کی اول جناب باید مستحکم کی تعداد باید مستحکم کی خپل مشورې وکړي او تجارتی چې د پریو اصول ډیر استوار دي چې هغه په تجارت پرشتا ویل دي کده ان شاء الله رشتہ ول زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی د برجستون ټیرو دی هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر ټیرو نه دی په دنیا کې ډیر فابریکې دي د برجستون ټیرو چې تا خلک رانی سي چې پښ مې چې د مخ په سیور په جمع کوي ول نور تو هغه ته وایي سلسل کنټینر رزل کن چون دی خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تا ته وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت کراچي ورته یا په کندهار کې لري هغه پر لري باندې شربت خپل اوس د کوک نوم په ټولو دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ پروتین نه خوري نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر په باور واقعدا ولري هیڅوک هیڅ اړ نه دی پاته او ان شاء الله الله پاک په فضل باندې خسترې پر شاتره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر ته هم بیا د تا وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دی لږ لږ سرمایه و افغانستان ته د یو غټ په همي شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی ان شاء الله تاسو پرې به ورسته شروع کړو نو ریاست نوري شمو ترام ان شاء الله چې هغه هم د برق په اړه کوي او هم به د لویو مدنو د اختصاص برخه کوي ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ په همي شرکت جوړو شي هغه ان شاء الله چې کولای شي 2000 ډالر هم هلته ولري او هلته کولای شي سرمایه گذاري وکړي نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو پر استابیلیټی پر ټول شان باندې پر ټول شان پارکو